الطهارة طهارة او دس غسل او تيمم مسائل المنز اسلام دهم رکن دی او پرتل او دسنا نشهی کی او پاکی پو ابو او یا خور بانی حاصلی گی دو ابو قسمونا اول طاهر یعنی پاکی او با چه دا پخپل هم پاکی وی او بل سیز لر هم پاکون کی وی او دا قسم او با بیاودسی لری کوی او نجاست صفا کوی یعنی او دس پی روا دی پلیتی او با دا هاغ او بودی چه لگی وی او پلیتی یا نجاست و سرگر شو وی او یا دیری وی خوب خون رنگ او یا بوی که تغییر را غلوی یا دوانا دیری او بو پا آغا وقت که پلیتی گی چه گردنگی ورلا دا دری صفتون نا یو صفت که تغییر را ولی رنگ خون او بوی او لگی او بو چه مجرد گندگی و سرگرشی نو پلیتی گی او د ډیر اوبو حد چې د دو چاټیو قلتینو نه زیات شي چې تقریبا هغه 210 لیټر اوبو دي. لوښي او سامان لوښي ټول پاک دي چې استعمالول جایز دي، مګر د سرو او سپینو زرو په لوښو کې خوراک کول جایز نه دي. او په دغه لوښو کې اودس کول صحیح کیږي، لیکن سره د ګناه. او د کافرانو د لوښو او جامو استعمالول جایز دي، مگر کله چې مونږ ته نجاست معلوم شي بیا د هغه استعمال جایز نه دی. د مړو حیواناتو سرمنې نجس دي. مړه حیوانات په دوه قسمه دي. اول قسم چې غوښه یې حرامه وي. دویم قسم چې غوښه یې پاکې وي لیکن حلال شوی نه وي. او هغه مړ ځناور چې غوښه یې پاکه وي لیکن حلال شوی نه وي، کله چې د هغه سرمن رنګ کړی شي یعنی وچ او پوخ کړی شي، نو بیا د هغې استعمالول په وچو او جامدو شیانو کې جایز دي، لیکن په مایع شیانو کې استعمالول جایز نه دي. استنجا د مخې او یا د شا د دې دو لارو نه د ګندګۍ صفا کولو ته استنجا ویل کیږي. که چېرته دغه صفایي په اوبو سره وي نو استنجا ورته وایي، او که په کاڼو کاغذ او یا په نورو شیانو سره وي نو استجمار ورته وایي. او د استجمار او استنجا لپاره شرط دا دی چې په پاکو مباحو پاکوونکو شیانو باندې وي، او په خوراکي شیانو باندې استنجا کول جایز نه دي. په درې کاڼو یا په زیاتو باندې استنجا کول مستحب دي، لیکن د غټو او وړو بولو د خارجېدلو په وخت کې استنجا کول فرض دي. کله چې یو انسان قضای حاجت پوره کړي نو د غیر ضرورت نه ورته په همدغې حالت پاتې کېدل جایز نه دي. په ګودرونو، لارو، میوهدارو ونو لاندې او د هغه ځایونو کې چې خلک پکې کینی د سیورو ونو لاندې قضای حاجت کول او یا په خلاصه فضا کې قبلې ته مخ کول ناروا دي. د هغه چا لپاره چې د قضای حاجت اراده لري جایز نه دي چې داسې شیان د ځان سره بیت الخلا یعنی باتروم ته نه نباسي چې د الله تعالی ذکر پکې وي، او د قضای حاجت وخت کې خبرې کول په خلاف د شرمګاه مسه کول او په آبادۍ کې قبلې ته مخ کول هم ناروا دي. او په پرمینځلو او صفایي کولو کې د شمیر تقوالی او همدارس په اوبو او کاڼو دواړو باندې استنجا کول مستحب دي. مسواک په نرم مسواک سره لکه د آراک د ونې په لرګي سره د خولې صفایي کول مستحب دي. او د لمانځه، تلاوت او دس د خوب نه د راپورته کېدو په وخت کې، مسجد یا کور ته د ننوتلو په وخت کې، او یا د خولې د صفا کولو لپاره د مسواک استعمالول بیا سنت مؤکد دي. د مسواک د استعمال په وخت په اوداسه کې په ښي طرف باندې شروع کول مستحب دي، او د هغه شیانو په صفا کولو کې چې مستحب نه وي د چپ لاس استعمال ښه کار دی. د اودس فرضونه شپږ دي. اول د مخ پرمینځل چې خوله او پوزې ته پکې اوبه اچول هم شامل دي. دویم د ګوتو نه تر څنګلو پورې د لاسونو پرمینځل. دریم د سر مسح کول سره د غوږونو. څلورم د ګټیو بجلکو پورې د خپو پرمینځل. پنځم په ترتیب سره د اندامونو پرمینځل. شپږم متصل او په پرله پسې توګه د اندامونو پرمینځل، یعنی چې دومره تاخیر پکې رانه شي چې مخکې اندام پکې وچ شي. د اودس سنت طریقہ د مسواک استعمال اول د ورغو پر منزل خلی او پوزی تا اوبو چولو کی مبالغه او زیادت کول مگر پاغ وقتی چه روژه وی د گیری او گوتو خلال اول د وگونو مسح کول د خی اندام پر منزل مخک د چپ او گسنا او دری کرتی د هر اندام پر منزل په خلاص باندې خلی تا اوبو اچول او په چپ لاس باندې پوزی تا اوبو اچول د اندامونو سولول یعنی مخل پورا او دس کول او دا او دس نروستا دعا ویل دا او داس واجبات دا او دس پیپتدا کی بسم الله ویل او دا آغا چال پارا دری کرتی دلاسنو پر منزل دورغو پر دورغو پر تی دشپی دو خوب نرا پاسی او دا پا آغا وقت که چکل خپل لاسنو دو بو پلوخ کی داخلوی دا او داس مکروحات په ډیرو یخو او یا ډیرو ګرمو وو باندې اودس کول د درې کرتی نه زیات دی او اندام پر منزل د اندامونو نه د اوبو سندل خو د اندامونو وچول جایز دی د چینی په منځ کې غسل کول یا د ونه په خلو کې د اوبو د اچولو په وخت کې د اوبو خورول ضروری دی او د پوزې منځ ته د تنفس د لارې د اوبو داخلول هم ضروری دی د اودس شرعي طریقه او دس او نور عبادتونه بیل نیت څخه نه صحیح کیږي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یقینا دار مدار د عملونو په نیت سره دی او یقینا د هر سړی سړی لپاره هغه څه دی چې نیت یې ورلکړی وي بخاری روایت کوي او د نیت کولو ځای زړه دی او په ژبه باندې یې باید ونه وایي ځکه چې دا بدعت دی بیا به بسم الله وایي او درې کرتی به لاسونه پرمینځي بیا به په یو لاس درې کرتی خولې او پوزې ته اوبه واچوي بیا به مخ درې کرتی پرمینځي او د مخ اندازه دا ده د سر د ویښتو د شنه کېدو د ځای نه نیولې د زنې لاندې حصې پورې په اعتبار د اوږدوالي سره او د یو غوږ نه نیولې تر بل غوږه پورې په اعتبار د عرض یعنی پلنوالي سره او خپلې ګیرې ته به اوبه رسوي که چېرته ګڼه وي او که رنګړۍ وي رنګړۍ یعنی سپکه وي نو بیا یې وینځل لازم او ضروري دي بیا به خپل لاسونه تر سنګلو پورې درې کرتې پرېمینځي بیا به سر د مخ د حد نه نیولې تر سټ پورې مسح کړي او دواړه سبابې ګوتې یعنی د شهادت ګوتې به غوږونو په سرو کې داخلې کړي او په لویو ګوتو به د غوږونو ظاهري طرف مسح کړي بیا به خپلې پې درې وارې د ګټیو یعنی بجولکو سره پرېمینځي یادونه ګیره که چېرته رنګړۍ سپکه وي نو بیا د ګیرې لاندې د پوستکي پرېمینځل واجب دي او که ګڼه وي نو بیا به د ګیرې ظاهري طرف پرېمینځي او بیا به دا دعا ووایي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله زه ګواهی کوم چې پرته له یو الله نه بل د عبادت وړ معبود نشته چې واحد دی لا شریک ذات دی او گواهی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی بنده او پیغمبر دی په موضوع باندې مسح کول موزی د خپول و باس دی چې د سرمن یا د بل شنه جوړیږي او کچیرته دغه لباس د وړو نه جوړ شوی وي بیا ورته جرابې ویل کیږي او په موضوع باندې مسح کول صرف د وړو کې بیا داسې په حالت کې جایز دی او د مسح کولو شرطونه دا دي اول چې د کامل طهارت په حالت کې به یې موزی اغوستی وي چې د دوهمې خپې د پرېمینځلو نه وروسته موزی په خپو کړی وي دویم چې دغه طهارت په اوبو سره حاصل شوی وي دریم چې د خپو د کومو ځایونو پرېمینځل فرض وي هغه یې پټ کړی وي څلورم مباح یعنی حلال وي پنځم چې د دغې موضوع اصلي ماده پاک وي په پټکي باندې مسح کول په پټکی باندې د لاندې شرطونو موافق هم مسح کول جایز دي چې دغه پټکی د سړي لپاره وي چې ټول سر پټ کړی وي دریم چې مسح د وړوکي بیا اودسې له عمله وي څلورم چې دغه طهارت په اوبو سره حاصل شوی وي په پوړونی او لپټه باندې مسح کول په پوړونی او لپټه باندې مسح کول د لاندې شرطونو موافق جایز دي چې دغه پوړونی د ښځې لپاره وي دویم چې د مړی چې د مړی یا غاړې د لاندې طرف نه چاپیر راتاو شوی وي. دریم چې دغه مسح د وړوکي بې اوداسۍ له امله وي. څلورم دغه طهارت په اوبو سره حاصل شوی وي. پنځم چې ټول سر پټ کړی وي. د مسح موده او وخت د مقیم لپاره یوه شپه ورځ او د مسافر لپاره د قصر وخت موده یعنی پنځه اتیا کیلومتره مسافه ده چې درې ورځې او درې شپې دي. د مسح ابتدا او موده یې د مسح کول نه شروع کیږي د سبا ورځې د همدغې وخته پورې یعنی سریری ساعته. د موضوع هغه مقدار چې مسحه پرې کیدی شي د خپو د ګوتو نه نیولې تر پونډو پورې او د موضوع اکثر حصه باید مسح شي او د دواړو لاسونو په ګوتو باندې به مسح کوي په داسې حال کې چې ګوتې به یې خورې کړې وي. فایده که چېرته د سفر په وخت کې څوک مسح وکړي او بیا مقیم شي او یا په کور کې مسح وکړي لیکن بیا مسافر شي او یا د مسح په ابتدا کې شکی وي په دې ټولو حالاتو کې حکم د مقیم دی. په پټۍ باندې مسح کول پټۍ په اصل کې د هغه دو لرګو نه عبارت ده چې د هډوکې د تړلو لپاره ترې کار اخیستل کیږي چې په هغې باندې مسح کول د لاندې شرطونو موافق جایز ده. اول چې انسان ورته ضرورت او حاجت ولري. دویم چې د حاجت د ځای نه پکې باید تجاوز ونه کړي. دریم چې د دغه ځای په مسح کولو او د اودس د نورو اندامونو پرېمینځلو کې موالات پرله پسې والی وکړي. که چېرته دغه پټۍ د زخمي ځای نه تجاوز کړی وي نو بیا د دغې ځای نه د پټۍ لرې کولو ضروري دی او که چېرته د ضرر نه وېرېده نو بیا پرې مسح کول جایز دي. نارینه او ښځه په دې حکم کې برابر دي. څو فائدې غوره دا ده چې په دواړو موضوع باندې غبرګ مسح وکړی شي بغیر تقدیم د خیخ پینه. د موضوع په لاندې او وروستنۍ برخه مسح کول جایز نه دي. د مسح په ځای د موضوع پرې مینځل او یا د مسح تکرارول مکروه کار دی. د پټکي او لوپټي یعنی پوړنۍ په اکثره برخه مسح کول فرض دي. د اودس ماتونکي شیان هغه په درې قسمه دي. هغه څه چې د انسان د دو لارو نه خارج شي لکه د هوا یا باد منی تشي او ډکې بولې او د مذي پینو اوبو خارجېدل. دویم د سر نه د عقل تلل که دا تلل په خوب سره وي او که په بېهوشۍ سره وي مګر په ناستې یا په ولاړه باندې معمولي پرکاره کېدل کوم ضرر نه لري. دریم د دو لارو نه پرته د بدن د بل حصې نه د تشو او ډکو بولو خارجېدل د بدن نه د یو نجس شي په کثرت سره خارجېدل د تشو او ډکو بولو نه پرته لکه وینه شوه او یا داسې نور بل شی. پنځم د اوښ د غوښې خوړل. شپږم او ځینې شیان داسې دي چې د علماو پکې اختلاف دی لکه قی کول او د وینې خارجېدل په لاس باندې د عورت پیل کوم حایل نه مسح کول او په شهوت سره او پرته د کومې پردې څخه د ښځې یا سړي مسح کول د اسلام نه مرتد کیدل او مړي له غسل ورکول لیکن په دې حالاتو کې اودس کول غوره دي چې د اختلاف نه پریوزي. که د یو سړي په طهارت کې یقین وي او په بیاوداسۍ کې شک او یا د دې برعکس باندې نو عمل به په یقین باندې کوي چې هغه مخکې والی دی. که بیاوداسۍ مخکې وي نو حکم د بیاوداسۍ دی او که طهارت مخکې وي نو حکم د طهارت دی. غسل او د هغه شیان چې غسل فرضوي. هغه شیان چې غسل پرې فرضیږي په ویښه باندې او یا په خوب کې په خوند سره د بدن نه د منی وتل. دویم د زنانه سره جماع کوروالی کول اگر که انزال هم ونه شي. دریم چې کله یو کافر یا یو مرتد اسلام راوړي. څلورم د حیض د وینې وتل. پنځم د نفاس د وینې وتل. شپږم چې کله یو مسلمان مړ شي. د غسل فرضونه د ټول بدن پرېمینځل د غسل په نیت او د خولې او پوزې دننه پرېمینځل د کامل غسل مسنونه طریقه. اول په زړه کې نیت کول بسم الله ویل درې کرتې د لاسونو پرېمینځل دری کرت د لاسنو پرمیزل تر مړوندونو پورې. سلورم د جنابت نروستا د عورت یا شرمگاه پرمیزل یعنی استنجا کول او دس کول. سر باندې دری کرت په لپ او بو اچول چې د ویختو بیخونه پرې لاندې شي او بیا دغه خلالول. وم بیا په ټول بدن باندې او بو اچول. اتم په لاسونو باندې د بدن مخل او سلول. نهم په خي طرف باندې شروع کول. کچیر تا ویخته دیر گنوی و دغه صورت که دو ویختو لانی پوستو که تا دو بو رسول فرض دی او کچیر تا کونسی کریوی نو داغی خلاسول فرض ندی او پا غسل که پا خی طرف بان شروع کول مستحب دی او کچیر تا پا غسل سرا دلوی او وڑو که تحاریت نید دکڑی نو دوارو لپارا کافی کی گی کرا چه انسان بیاوده سوی نو پا آغا بانی دریش شیان حرام دی لغلاف او پردی پرتا د مصحف یعنی قرآن کریم مسح کول. لمونځ کول فرض وی او کنفلی. د بیت الله شریف طواف او په جنوب باندې د دغو درې شیانو نه علاوه د قرآن کریم تلاوت په جماعت کې وخت تیرول هم حرام دي. د جنوب لپاره بغیر د اودس نه خوب کول او د غسل د کولو په وخت کې د اوبو په استعمال کې صاف کول مکروه کار دی. د تیمم مسائل. د تیمم د روا کېدو شرطونه: اول د اوبو نشتوالی، دویم په پاکو حلالو خاورو باندې تیمم وهل چې دوړه او غبار لرونکي وي خو باید دا خاوره سوزونکي نه وي. تیمم ارکان: په ټول مخ باندې مسح کول، بیا تر مړوندونو پورې په دواړو لاسونو مسح کول ترتیب، او په متصله توګه په مخ او لاسونو باندې مسح کول. د تیمم ماتون کې شیان: اول هر هغه شی چې اودس ماتوي، دویم د اوبو پیدا کېدل د هغه چا لپاره چې د اوبو د نشتوالي له امله یې تیمم وهلوي، دریم د عذر زایله کېدل لکه چا چې د مرض له امله تیمم کړی وي او بیا روغ شي. د تیمم سنت طریقې: اول د لوی بیاودسی په حالت کې په ترتیب او پر لپسې تیمم کول، په آخري وخت کې تیمم کول. د تیمم نه وروسته د هغه دعا ویل چې د اوداس نه وروسته ویل کېږي. په تیمم کې مکروه کار: د یو ځل نه زیات په ځمکه باندې لاسونه وهل. د تیمم مسنونه طریقه: طریقه یې دا ده چې اول به په زړه کې نیت کوي او بیا به بسم الله وایي، بیا به یو کرت یو ذرې په دواړو لاسونو باندې پاک ازمکه وهي او خپل مخ به پرې مسح کړي، او بیا به د لاسونو ورغوي مسح کړي، یعنې د ښي ورغوي شا به د چپ ورغوي په دننه طرف باندې مسح کړي، همداراز د چپ ورغوي شا به د ښي ورغوي په دننه طرف باندې مسح کړي. نجاست په دوه قسمه دی: اول عیني، د هغه دی چې پاکول یې ممکن نه وي، لکه خنزیر که دا هر څومره پرېمینځي نو نه پاکېږي. دویم حکمی، دا هغه پلیتی ده چې په عارضي طور په هغه ځای باندې راغلی وي چې اصل پاک وي، لکه جامې، ځمکه، او دا په لاندې ډول دي. اعیان، د هغې حکمونه. حیوانات، هغه بیا په دوه قسمه دي: نجس لکه سپی، خنزیر، او هغه شیان چې د دې دواړو نه پیدا کېږي، هغه مرغان چې غوښه یې نه خوړل کېږي، او یا هغه حیوانات چې غوښه یې نه خوړل کېږي او د پشوګانو نه لوی وي. او د دې قسم حیواناتو متیازې، خوشایان، لاړې، خولې، منی، شده، بلغم او قی پلید او نجس دي. پاک حیوانات: انسان، د هغه خوله، لاړې، شده او بلغم پاک دي. همدارا د انسان ټول اجزا پاک دي، مگر د انسان تش او ډک بول، مزی او ودی، یعنی هغه اوبه چې د شهوت له امله د بدن نه وځي، او همدارا د انسان وینه، دا ټول نجس او پلید دي. دویم، هغه حیوانات، زناور، هغه حیوانات او زناور چې غوښه یې خوړلی کېږي، د هغې بول، خوشایان، شده، خوله، لاړې، بلغم او قی پاک دي. هغه حیوانات چې د هغه نه ځان ساتل ګران وي، لکه خر، پشو او مږه، او یا داسې نور زناور شو، نو د دې حیواناتو لاړې او خوله صرف پاکه ده. مړه شیان ټول پلید او نجس دي، مګر د انسان جثه کالبوت پاک دا همدار از ماهی ماهی ملخ او هغه شیان چې وینه نه لري لکه لړم میګی او ماشه شو دا شیان چې په کوم ځای باندې مړ شي نو هغه ځای پرې نه پلیتیږي. جامد شیان، جامد شیان ټول پاک دي لکه ځمکه ګټې او داسې نور، لیکن د مخکینو شیانو عناصر ترې مستثنا دي. ځینې فائدې وینې زوی او نوونه پلیت دي، لیکن د لمانځه په حالت کې د پاکو حیواناتو لږ او معمولي وینه څه پروا نه کوي. د دو شیانو وینه پاکه ده، ماهی. دویم، کومه وینه چې د حلال شوي مال په غوښه یا د هغې په رګونو کې پاتې شوي وي، هغه غوښه چې د ژوندي حیوان نه غوسه شوي وي، همداراز علقه یعنې ټینګه وینه چې په رحم کې وي، او یا مدغه یعنې هغه حمل چې څلوېښت ورځې ورباندې تېر شوي وي، وي دا ټول نجس او پلید دي. د نجاست لرې کول نیت ته ضرورت نه لري، که باران صفا کړي نو هم پاکه شوه. د پلید سیز مسه کول په لاس سره او یا پرې ګرځېدل اودس نه ماتوي، لیکن د هغه لرې کول فرض دي. همداراز هغه نجاست چې جامو او یا بدن ته رسېدلی وي نو د هغې صفا کول هم فرض دي. نجاست او پلیتي د لاندې شرطونو موافق صفا کېدای شي: اول، په پاکو اوبو باندې د هغې پرېمینځل. دویم، د پرېمینځل شوي سیز بېخل که بېخل امکان لري. دریم، که چېرته په پرېمینځلو باندې پلیتي نه صفا کېږي نو بیا به یې سولولو مخلو باندې صفا کوي. که چېرته د سپي نجاست او پلیتي وي نو هغه به اووه کرتې پرېمینځلی شي، او اتم کرت به یې په خاورو او یا په صابون باندې پرېمینځي. ځینې لارښودنې: که چېرته دغه نجاست مائع وي لکه تش بولې او یا د وینې په شکل کې وي نو هغه به په اوبو سره صفا کولی شي تر دې چې د نجاست بوی او رنګ ختم شي. او که جسم لرونکي پلیتي وي لکه لوی بولې نو بیا به د هغې ماده او اثرات حتمي له منځه وړي. او که چېرته د پلیتۍ صفا کېدل په غیر د اوبو نه ممکن نه وو نو بیا به یې په اوبو باندې پرېمینځل فرض دي. او که چېرته د پلیتۍ او نجاست ځای ورک شي نو بیا به هغه احتمالي ځای ټول پرېمینځلی کېږي تر دې چې پلیتي په یقیني توګه له منځه ولاړه شي. څو چې د نفلي لمونځ دپاره اودس وکړي نو فرضي لمونځ پرې هم کولی شي. څو چې اوده شي او یا ترې بعد خارج شي نو استنجا کول پرې فرض نه دي، ځکه چې هوا پلیته نه ده، لیکن که د لمانځه اراده لري صرف اودس کول پرې فرض دی.